السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د وزارت لسم کال د اکتوبر د میاشتې یو لسم نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ د ماشومانو جینکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خصوصي پروګرام لرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم مننه اورو.
سړی مشر لومبې د مهم خبرونو لنډیز. د مالی نړیوال صندوق او ایم ایف مشر ویلي چې پاکستان ورته د مالی مرستو لپاره خواست کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د 50 لک کورونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته کړي. او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون د سعودي عرب په سرخا ریاض کې د سعودي لولي عہد شهزاده محمد بن سلمان سره لیده کاته کړي. اوس خبرونو تفصیل. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف مشر ویلي چې پاکستان ورسره د مالی مرستې لپاره خواست کړی چې دارنګ د هیواد د اقتصادي چیلنجونو په حلولو کې ورسره مرسته وشي. د مالی نړیوال صندوق مشر کریستین لیګارد په یو بیان کې ویلي چې نن د انډونیشیا په بالی کې د پاکستان له خزاني وزیر اسد عمر سره په ملاقات کې پاکستان دغه خواست کړی. لیګارد زیاتوي چې د ایم ایف یو ډله به په راتلونکو اونیو کې اسلام آباد ته ځي چې دارنګ د ایم ایم ایف په ممکنه مرستندوی اقتصادي پروګرام خبرې پیل شي. دا براس حال کې دا چې پرون د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې ویلي وو چې هیواد دې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له پور اخیستو پرته بله لار نه لري. عمران خان زیاته کړې چې پاکستان سمدستي شاوخوا 12 ارب ډالرو ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د 50 لک کورونو د جوړولو منصوبې پرانیسته کړې. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د نوي پاکستان هاوسینګ سکیم په نوم د دې منصوبې پرانیستلو پر وخت وویل چې دغه کورونه به په راتلونکو 15 کلونو کې جوړوي.
یہ جو ہاؤسنگ کی ہے یہ ہے ہماری اصل سکیم.
کورونا جوڑول زمنگ مہم اپروچا دا او دل وجبا پ ملک کی خوشحالی راضی زکا چ سلویخ سنتون دا سیدی چ نیخ پ نیغا د کورونا جوڑول سرا تڑلی شوی دی. من بدا 50 لک کورونا د غریب او کم تنخواہ خستون کو یعنی عام خلق لپاره جوړو.
خو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پروند کچا بادایو په اړه د یو مقدمه د اوریدنې پر وخت ویل چې 50 لک کورونه یوازې په اعلانونو نه جوړیږي. ساکب نثار دا خبره د پاکستان د ایډیشنل اټرنی جنرل د هغې خبرې په جواب کې وکړه چې د کچا آبادۍ مسله به ډېر زر حل شي ځکه چې وزیر اعظم د 50 لک کورونو جوړولو اعلان کړی. د کراچی ترګری مخنیوي عدالت د نقیب الله مسعود د وجنې په لټون کې افسر ته امر کړی چې د مفرورو ملزمانو په اړه رپورټ زر تر زره برابر کړي. د ترګری مخنیوي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د قتل کیس د اوریدنې پر وخت د ملزمانو د نیولو ناقابل ضمانت ورنټ هم جاری کړ. د نقیب مسعود په قتل کې د پخوانی اس ایچ او امان الله مروت په ګډون څه باندې 10 ملزمان مفرور دي. عدالت د کیس نور اوریدنه د 1.5 اکتوبر پورې وزنډوله. نقی مسعود د روان کال د جنوري په 14 وجل شوی وو. د کراچۍ د ملیر اس ایچ او راو انوار ادا کړی وا چې نقی مسعود ترهګر وو له پولیسو سره په مقابله کې وجل شوی. خو بیا وروسته د پولیسو چارواکو تحقیقاتي ډلې وویل چې نقی بې ګناه وو او راو انوار دې ونیول شي. د بشر حقوقو فعالانو د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د پانسۍ سزا دې ختم کړي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر سوري لاندې پرون مازدیګر د مرګ سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور په اسلام مخې ته مظاهره وشوه. پر دې موقع د سازمان یو مشر حمزه جانګیر مشال ډوته ویل چې د پانسیانو له وجې بې ګناه خلکو ژوند له لاسه ورکړي.
پاکستان پینل کوڈ سے کم دے پر اگے کیس تقریباً 48 دا سے جرائم دی چاہے تے ڈیتھ پینلٹی سزا ورکڑی دا چہ کم اسلام ہم نے ویلی اسلام دا سلور قسم جرائم دا پارا ڈیتھ پینلٹی یا دا کڑی دا نو دا یو دا سے عمل دے چہ یار دا ادرول پکار دی.
دا حکومت شمیرو لمخ پا پاکستان کھیل 2014 د 2004 کال رہی سے 4.5 زرا کسانو تا دا مرگ سزا گانی ورول شوی دی. تمرا چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد بیگا مشرلو ته ویل چې د وسایلو رسولو کار به د جمعې تر ورځې پورې سرته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن په وینا د بایومیټریک د سګاو د استعمالولو لپاره 2000 کسانو ته تربیه ورکړل شوې او د ټاکنو تر ورځې پورې به د روزل شوو کسانو شمیر شاوخوا 20000 ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د اکتوبر پر 16 به افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سعودي عرب په سرخه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عرب سرکاري رسنیو نن د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی شي جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې یې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې یې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی اهم ولاړ شي. او په دوبۍ کې روانه د پاکستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ میچ په 15مه او اخیری ورځ استرالیا دا وخت 15 وکټو په تاوان او 203 رنزونه جوړ کړي. پاکستاني لوبډلې استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره د 422 رنزونو هدف ورکړی دی. وبخې پاکستانی لوبډلې استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره د 422 رنزونو هدف ورکړی، بلخو پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره د استرالیا 4 لوبغاړي اوټ کول دي. د دوه لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو د سیریز د لومبه میچ دی. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه او سمو د موسم حال او کرنسی به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپۍ او 40 پیسې او په 1.23 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 15 روپۍ او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 15 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 0.30 روپۍ او 10 پیسې او په 0.30 روپۍ او 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.20 پیسې او په 1 روپۍ 0.20 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 315 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 313 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او کم نه کم 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 15 او 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ستاره له مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوره د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد مالی ستونزو د حل لپاره د پیسو نړیواله ادارې نه قرض اخلي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د 500,000 کورونو د جوړولو اعلان کړی. کارپوهان وای دا ممکنه ده خو له دې سره نور ستونزې هم تړل شوې دي.
سپین روپی بزور به جوڑی دی خدا وقت وہ ضلع پگر ملک داغو انتخاب کر دی باغ کی ضلع ہم تھا پکوٹ کی
په پیښور کې د بشري حقوقو کمیشن او مدني فعالانو د مرګ د سزا خلاف مظاهره کړه. وایي چې په اسلام کې اوازې د سلورو جرایمو لپاره د مرګ سزا وي او د هغې لپاره هم شرطونه موجود دي.
د هغې لپاره کرایټیریا ایښی دی د تشکیل شوو چې هغه به پوره کیږي. ګواهان به پکې راځي، هغوی به خپل دغه ورکوي، ایویډنس به ریکارډ کیږي، یعنې پس به د ډیت پینلټي سزا سناوي.
په پیښور کې د اوبو د تقسیم او ستونزو په اړه یوه غونډه شوې. ګډونوالو وویل چې باید د اوبو په اړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سمې معاهدې وشي.
د اوبو مسله ورسته ورځ هغه ډېر زیاته کړکېچنه کیږي. کمې راځي په اوبو کې، نو داسې ویل کیږي چې راتلونکي جنگونو په اوبو باندې.
نن د ماشومانو جینکو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت مشال ریډیو د ستاسو لپاره خصوصي ژوندۍ خپرونه لري. راسره اوسئ. تا تاسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد اقتصادي ستونزو هواري لپاره لخپل ملګرو هیوادونو او د پیسو لرنړیوال صندوق یا IMF پور غواړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وی غونډه ته په وینا کې ویل له اسلام آباد سره بل لار نشته، خو ډاډ یې ورکړ چې د لنډې مودې لپاره قرض اخلي. نوموړي دا څرګندونه په داسې مهال کړي چې د IMF یو لوړ پوړي چارواکي اسلام آباد ته خبرداری ورکړي چې له چین نه د زیات پور اخیستل به اقتصاد ته تاوان ورسوي. خوشنون کی وای له IMF هم پور اخستل د پاکستان اقتصادي ستونزو حل نه دی. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر لسمه په اسلام آباد کې غونډه ته په وینا کې وویل هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له پور اخیستو پرته بل لار نه لري. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې د هیواد د مالی چارو وزیر اسد عمر روانونه په انډونیشیا کې د یوې غونډې پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له چارواکو سره د پور پر شرطونو غږیږي. عمران خان وایي پاکستان سمدستي شاوخوا 12 ارب ډالر ته اړتیا لري او حکومت یې د اقتصادي ستونزو د هواري پر لارو چارو غور کړی.
ہمارے پاس ایک، ہم اپنے دوست ملک ان کے پاس جا سکتے ہیں.
ددی لپارا مونگ سر دو لاری جو یو مونږ له خپل ملګرو هیوادونو غوښتنه کولای شو چې په دې سخت وخت کې زموږ مرسته وکړي او پور راکړي. دویم لارې د پیسو له نړیوال صندوق پور اخیستل دي. مونږ چارواکو بحث وکړو او پریکړه مو وکړه چې دوه کارونه کوو، هم بل خپل ملګرو هیوادونو مرسته غواړو او هم بل IMF سره غږیږو او دا پورونه مونږ د لنډ وخت لپاره
اخلو.
عمران خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د IMF یو لوړ پوړي چارواکي اسلام آباد ته خبرداری ورکړی دی چې پر چینایي پورونو زیاته تکیه به یې اقتصاد لا خراب کړي. د IMF د اقتصادي چارو مشر موریس اوبسفیلډ د اکتوبر پر 9 د انډونیشیا په بالی کې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې پر مهال خبرې اعلان ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ګټې او تاوانونه دواړه لري. د ویل پاکستان ته پکار دی چې د بیخ بنا یا انفراستراکچر هغه پروژې عملی نه کړي چې په راتلونکو کې یې پور نشي پرې کولای. خوشنون کې وایي له هیوادونو یا IMF څخه پور اخیستل د پاکستان اقتصادي مسالې نشي هوارولی. په کراچۍ کې د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې مشر پوهان ډاکټر اکمل حسین مشال راډیو ته ویل هر کله چې یو هیواد له بل هغه څخه پور اخلي نو یوازې یې له سود سره ستنوي، خو له IMF څخه پور اخیستل مشروط وي او هغه داسې چې د پیسو نړیوال صندوق هیوادونو ته په خپل اقتصادي نظام کې د لویو بدلونونو او سود په شرط پور ورکوي. د دې خبره له IMF څخه پور اخیستل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت له هغو تګلارو سره په ټکر کې دی چې د انتخاباتي کمپین پر مهال یې یادونه کړې وه.
د IMF د شرطونو له منلو سره اقتصادي وده ورو کیږي، له دې سره بیروزګاري، بېوزلي او ټولنیزه نابرابري زیاتیږي یا لوړیږي. که حکومت د IMF شرطونه مني نو د عمران خان حکومت به خپل اقتصادي ستراتیژي پرېږدي، ځکه چې د حکومت تګلاره دا وه چې د پانګونې له لارې به اقتصادي وده تیزوي او بیا به خلکو ته د ښه تعلیم، ښه صحت او نور ټولنیز خدمات رسوي.
پوهان اکمل حسین زیاتوي چې که پاکستان غواړي چې د IMF له شرطونو ځان وژغوري نو بیا له چین او سعودي عرب ورته پور اخیستل ښه دي.
دا ممکنه ده چې چین په اصولي توګه رضا شوی وي چې پاکستان ته ټولې پیسې ورکړي، ځکه چې چین د شاوخوا 3000 ارب ډالرو ذخیرې لري. نو د پاکستان په دولتي بانک کې 40 ارب ډالره ایښودل ورته هیڅ معنی نه لري. خو ستونزه دا ده چې له چین نه پاکستان ته د دې پیسو انتقالول به وخت اخلي. نو زما په اند زموږ حکومت لکه چې چین ته دا نه ده روښانه کړی چې موږ دا پیسې په 2 ګنټو کې غواړو او اونۍ انتظار نه شو کولی. بله دا چې زما په نظر د تحریک انصاف حکومت دا ښه کار کړی چې IMF ته ویلي چې موږ د پور نورې لارې هم لټوو او که دا وشو نو له تاسو به هیڅ قرض وانخلو او په دې توګه به د IMF له شرطونو هم ځان وژغوري.
هلته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو لپاره پر وخت اړین اقدامات نه کوي. خو د هیواد وزیر اعظم عمران خان وایي ولس ته ډاډ ورکوي چې د حکومت اصلاحات به په راتلونکو 6 میاشتو کې نتیجه ورکړي او د هیواد اقتصادي ستونزې به هوارې شي.
په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد په موجوده اقتصادي مسلو د کابو موندلو لپاره کوششونه کوي، ورسره تړلې یوه کورنۍ اقتصادي مسله د سرکولر ډیټ یا د ګردشي قرضو ده. حکومت په موجوده گردشي قرضو بحثونه پیل کړي سو د حل لارې ولټول شي. کارپوهان وایي د پیسو له نړیوالې ادارې IMF نه د قرضو اخستو لپاره دا ضروری ده چې گردشي قرضې د ختم کړل شي. دا چې گردشي قرضه څه ته وایي او د هیواد په اقتصادي اثرات وي تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره په مهمو چیلنجونو کې یو د هیواد پر روان اقتصادي بحران کابو موندل دي. د دې لپاره حکومت د پیسو نړیوالې ادارې IMF ته د قرضې لپاره مخه کړې ده. دغه اداره چې کوم ملک ته قرضه ورکوي نو ورسره ځینې شرطونه هم لګوي. IMF هغه هیواد ته په اسانه قرضه ورکوي چې ور باندې وار له مخه قرضه کموي. په پاکستان کې له اقتصادي مسلو سره تړلې یوه موضوع د گردشي قرضو یا سرکولر ډیټ ده چې حکومت یې د حل کولو لپاره بحثونه او هلې ځلې پیل کړي دي. کارپوهان وایي سرکولر ډیټ یوه قرضه ده او د پیسو نړیواله اداره کیدی شي له پاکستان نه دا وغواړي چې د دغه قرضې په کمولو دې کار وکړي. خو سرکولر ډیټ څه شي ته وایي؟ کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
دا مختلف سرکاري ادارې چې دی هغه چې دا ډیو دی د هغې کې چاپېر چل کوي. دا کوم چې ډیټ دی یعنی کوم چې ډیو پیسې دي په یو سرکاري اداره باندې هغه داسې په مختلفو ادارو کې چاپېر چل کوي او هغې د وخت سره په هغه کې اضافه کیږي. هیڅ څوک هم هغه نه اون کوي چې دا په موږ باندې ده. یو اداره په بله اداره باندې هغه ورا چی په بل باندې دغه شانتي هغه ورا چی چې دا د هغې ریسپانسبلټي د هغې به دا پی کوي او دغه په ځای باندې دغه پیسې پرتی او د وخت تیردو سره سره پاره کی اضافه کیږي. دغه تا وایي د دشي قرضا یا سرکولر ډیټ وایي.
په اسانه ټکو کې یو مثال دا دی چې فرض کا لپه خبر پونتون نه د بجلی اداره وابډا او د ګیس اداره د بلونو دادا کولو تقاضا کوي. خو پیښور پوهنتون هایر ایجوکیشن کمیشن ذمہوار وګرځوي او وایي چې د اعلی تعلیم کمیشن یې بل نه منظوروي. د اعلی تعلیم کمیشن بیا وایي چې فاینانس ډیویژن دوی ته فنډونه نه ورکوي. دغه شان دا قرضه په ځای وي چې گردش کوي او څوک یې نه ادا کوي. سرکولر ډیټ یا گردشي قرضه په کورنۍ کچوي او په ځایي کرنسی کې وي چې د کابو موندلو لپاره حکومت IMF ته نه ځي بلکې کورنۍ وسایل استعمالوي. په کورنو وسایلو کې کمرشل بینکونه، د پاکستان دولتي یا سټیټ بینک یا نورې ادارې راځي چې قرضه ترې اخلي. ڈاکٹر میراج الحق وائی گردشی قرضہ چې زیاتیږي نو د حکومت لپاره یو بوج ثابتیږي چې ور باندې د کابو مندلو لپاره وسایل پکار راوستل ضروری شي.
سرکولر ڈیٹ چې څومره سیوا کیږي نو ظاهره خبره ده چې دا په گورنمنٹ باندې د دې لایبلٹی سیوا کیږي. گورنمنٹ باندې چې لایبلٹی دا غي سیوا کیږي نو گورنمنٹ په پریشر کې راځي او پرست کړه دغه سرکولر ڈیٹ هغه په کوي هغه ختمي نو دا غي د لپاره هغه مزید د نورې بر هغه لپاره قرضه اخلي یا بر هغه لپاره نوي نوټونه چاپ کوي او دا غي به ڈیولپمنٹل یا نان ڈیولپمنٹل چې گورنمنٹ کم آن لائن او کم په فیلډ کې کم پروجیکټ دا هغه باندې اثر پریوږي. کو پر هغه ډیفیسټ فائنانسینګ ته ځي نو وی نوټونه د سٹیټ بینک نه هغه چاپ کوي نو دا هغه اثر دای منګای راتلې.
د پاکستان وفاقي کابینه او د سېنات یوې قائمه کمیټه پر وروستو غونډو کې په گردشي قرضو د کابو مندلو په اړه بحثونه شوې دي. په دغه غونډو کې ویل شو چې د ملک گردشي قرضا دا وخت د 1.155 بلین نه زیات ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے. وزیر اعظم عمران خان د نوی پاکستان کورونو پروژې یا نیا پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړولو اعلان کړی او ویل دي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به په دغه هیواد کې 50 لکه کورونه جوړوي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي نه پوهیږي چې عمران خان به د دې پروژې لپاره مالی پنګې یا فنډونه لکه راوړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پرون د شروع په مازیګر اسلام آباد کې نیا پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړولو دستورې ته خپل وینا کې عمران خان وویل ټول ملک کې به د کچا آبادیانو نه متعلق معلومات را جمع کوو او په دې کچا آبادیانو کې به لوی لوی ودانۍ جوړوي او دا شان د پروژې له وجې غریبانو ته خپل کورونه او ځوانانو ته به نوکریاں ترلاسه شي. د عمران خان وینا وه
یہ جو ہاؤسنگ کی ہے یہ ہے ہماری اصل سکیم.
کورونه جوړول زمنګ مهم پروژا ده او دې له وجې به په ملک کې خوشحالي راځي ځکه چې سلویخت سنتونه داسې دی چې نیغ په نیغه د کورونو جوړولو سره تړلې شوې دي. موږ به دا 50 لکه کورونه د غریبو او کم تنخواه اخستونکو یعنی عام خلکو لپاره جوړو او په لومړۍ مرحله کې به موږ د ملک په وو خارونو کې د زیارت ورزنه د پروژې پرانیست کوو. د ذکر ده چې حکومت د خراب معاشي حالاتو له وجې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخستو اراده لري او دې لړ کې د خزانه وزیر اسد عمر د IMF غړو سره ملاقاتونه هم کړي دي. مشال ریډیو چې کله د خبريال او اقتصادي چارو کارپوه فدا محمد نه تپوس
وکړو چې ملک دا وخت په معاشي توګه د دې جوګه دی چې 15 میلیونه کورونه جوړ کړی شي. نو نوموړی وایي د ذکر دی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 2018 کال ټول ټاکنو لپاره د خپل ګوند انتخابي منشور اعلانولو پر وخت ویلي وو چې 1 کروڑ نوکریانو سره سره په ارزانه نرخ کورونو یو سکیم به مخې ته راوړي او په راتلونکي 15 کلونو کې به 500,000 نوي کورونه جوړوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نوی پاکستان هاوسنګ سکیم رسمي پرانسته کړې چې لمخه به په راتلونکو 15 کلونو کې 500,000 کورونه جوړیږي. خو دا کار څومره ممکنه دی؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام یو مشر حاجی رحمت الله کاکړ نه کړې ده.
د کال 315 ورځې نو په 15 کالو کې 1,350 ورځې کېږي. په نوي ورځې به د نوي پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړېږي. پاته به 1,350 ورځې دا چې پر دغه 500,000 کورو تقسیم کې تقریبا د ورځې به دی 2,802 کورونه چې رخصتي نه وي پکې. دا به روزا 2,802 کوره جوړېږي. بیا به 500,000 کورونه رسېږي چې ګر سره پر زر فوټ دغه کوچنی کور دی جوړی. نو د دې لپاره تقریبا 15 عرب مربع فوټ ځکه په کار ده. تقریبا 1/4 برخه به دی د روډ، د یو ګلی، د یو پارکینګ، د یو مسجد، د یو کمیونټي هال، د یو پارک، د یو اسکول، د دغو لپاره دغه دغه کوي. دا تقریبا په کم 1 عرب مربع فوټ دغه کیږي.
دا خو یو فرد نه جوړوي، یو پر ملک جوړوي، د ملک وزیر اعظم جوړوي، د ملک وزیر اعظم بیوروکریسي لري، پیسې براغی. نو ممکنه ده چې داسې وسی
صلاحیت باندې زما شک نشته چې جوړ بنی شي، خو وسایل غواړي. دا خو د سپینو روپیو په زور به جوړیږي. دوی خدا وخت وو ضلع په ګرد ملک دا غو انتخاب کړی دی چې باغ کې د کوټي ضلع هم ده. نو په کوټه کې دا یو ویش نه دی نه لري، او په اسلام آباد کې دا یو ویش نه دی د وزارت یا اوسنګ نه لري. دا نور چې کوم وزارتونه دي اداري دي هغه دا یو ویش نه دی نور کې
څنګه کېدلای شي چې داسې یو پروجیکټ یا داسې یو منصوبه عملی کړلای شي؟
کور چې دی جوړي بیسی هغه د کم به کورونه دی جوړي. نو تر 1,500 روپۍ پورې په کم خو یو فوټ ګرځ جوړېدلی هم. نو چې دغه ته حساب وکړي دا تقریبا 100 کروڑ روپۍ ته.
عمران خان دا هم وویل چې یو ملک دی یا یو څوک دی چې هغه 40 عرب ډالر په دې کورونو جوړولو منصوبه کې سرمایه‌کاری ته تیار دی.
چې څو وخت وروسته حکومت کې نو د چین د حکومت تر ما خبرې وکړي. زه چین لپاره ولاړم. د انډونیشیا کې دغه لو کاسټ هاوسنګ سکیم باندې هغه ډېر کار کړی دی. هغه هلته زوره دا کړ. د هغو د حکومتو سره خبرې وکړي، د ایران د حکومت سره خبرې وکړي، د قطر د دغه سره خبرې وکړلې. د دې ملکو سره موږ هغه د مفاهمت یاداشت چې دی میمورندم آف انډرسټینډینګ ویلي دغه دستخط کړو. خو هغه وویل چې موږ به دا پیسې راوړو، دلته به د خپل عربو ډالر ولګو. د دې زموږ به څوک حکومت پاکستان د دې وروسته یو ضمانت راکړي. نو پر دې باندې سټیټ بینک په هیڅ صورت نه راکړي.
د جمعیت علماء اسلام یو مشر حاجی رحمت الله کاکړ سره تاسو مرکه اوریدله.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د مرګ سزاګانې ودرول شي. دغو فعالانو پرون دا غوښتنه د پېښور پریس کلب مخې ته په مظاهره کې وکړه. په پاکستان کې په کال 2008 کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت په دور کې د مرګ د سزاګانو په عملي کولو بندیز لګول شو، خو بیا په آرمی پبلک سکول د برید نه پس په کال 2015 کې د مسلم لیگ نون په دور کې دغه بندیز لرې کړل شو. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې.
په احتجاجي مظاهره کې د پاکستان د بشري حقوقو فعالانو غوښتنه وکړه چې د نړۍ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو په رنګ دی پاکستان کې هم د مرګ سزا ختم کړي شي. په دغه مهال وکیل او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو فعال حمزه جانګیر مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان پینل کوډ چې کم دی په هغه کې تقریبا 48 داسې جرایم دي چې هغه ته ډیت پینلټي سزا ورکړي ده، چې کم اسلام هم نه دی ویلي. اسلام د سلور قسم جرائم د پاره ډیت پینلټي یاد کړی ده، او د هغه د پاره کرایټیریا یې د تشکد الشهود چې هغه به پوره کیږي، گواهان به پکې راځي، هغه به خپل دغه ورکړي، ایویډنس به ریکارډ کیږي، یعنې پس به د ډیت پینلټي سزا سناوی.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه پاکستان یو له هغه 55 هیوادونو څخه دی چرته چې په یو شمیر جرمونو کې د مرګ سزاګانی د عدالتونو لخوا اورول کیږي، او دا مهال پری عمل هم روان دی. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی سرکاري معلوماتو تر مخه د 2004 نه راپدې خو په پاکستان کې 4,500 کسانو ته په بیلابیلو جرمونو کې د مرګ سزاګانی اورول شوی دی، خو مدني فعالان د پېښور په پرونی مظاهره کې د دې سزا گانو د ودرولو غوښتنه کوي.
زمان مراد نظیر دو ادمون ایچ آر سی پی پلیٹ فارم نا یو مظاہرہ کوي لګیو چې دا چکم یو پھانسی سزا ورکړل کیږي دا سه خلکو ته، نو دا چې دې ختم شي.
یاد دی وی چې په 2008 کې د پاکستان پیپلز ګوند په دور کې د مرګ په سزاګانو عملی کولو باندې بندیز لګول شوی وو، خو بیا رستو د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید رستو په 2015 کې د مسلم لیگ نون حکومت دغه بندیز لری کړو، او د هغې رستو 415 کسانو ته د مرګ سزاګانی ورکړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پېښور پوهنتون کې پرون د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کابل سیند د اوبو د ویش ستونزو او د هغې د هواري په اړه د پوهانو یوه غونډه وشوه. د دې غونډې تابع د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو څانګې کړې وه چې مشري په پېښور کې افغان کونسل جنرال محمد موین مرستیال کوله. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو زده کړو د څانګې ډایرکټر ډاکټر شبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ماحولیاتو او اوبو په اړه ځینې نړیوال قانونونه د پاکستان او افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي دي، خو نیغ په نیغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش په اړه تر اوسه هیڅ رسمي تړون نه دی شوی. د نوموړي په وینا راتلونکي کې د اوبو په سر د اختلاف نه د بچ کېدو لپاره دوی د اوبو د ویش موضوع ته د دواړو ملکونو د چارواکو پام راګرځول غواړي.
دې کې 70% اوبه د هغه چترال لور دي، دې چې په افغانستان د چترال نه ورننوځي، نو دې په کونړ کې راځي، نو هلته په کونړ ریور مشهور دی. کابل ریور چې کم 30% اوبه دي، 25%، نو دې د پاک افغان بارډر نه دغه ځای کې د کونړ کابل یوزی شي. اصل کې په کابل ریور کې 72% اوبه چې کم دي، نو دا د پاکستان دی، د چترال دی.
د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان د څانګې ډایرکټر پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام وایي چې د هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش لپاره په نړیواله کچه قانونونه، قاعدې او مثالونه موجود دي. د نوموړي په وینا باید چې د پاکستان او افغانستان دولتونه هم د دواړو خواوو د اولس د ګټې پر اساس پریکړې وکړي.
د اوبو مسله ورسته ورځ هغه ډېر زیات کړکېچنه کیږي، کمې راځي په اوبو کې، نو داسې ویل کیږي چې راتلونکي جنگونو په اوبو باندې، نو زه دا وایم چې که او نشي، نو دا به زموږ د مستقبل د تعلقاتو لپاره ښه خبره نه.
خو پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل محمد موین مرستیال وایي چې افغانستان به هیڅ کله هم د اوبو په استعمال کې له نړیوالو قانونونو سرغړونه ونه کړي.
د هغه قوانینو په اساس باندې چې افغانستان غواړي چې دوا یا درې یا زیات ډیمه د کابل په سیند یا د کونړ په سیند باندې جوړ کړي، افغانستان حق لري، اما دا باید د بین المللي قوانینو په اساس باندې هغه منفي اثرات چې په سیمه باندې وي هغه هم په نظر کې ونیول شي. زه فکر کوم چې افغانستان به هیڅ کله دا کار ونه کړي چې دا رواني اوبه چې خیبر پختونخوا ته را روان دي د سرحد نه دی خواته دا به خلکو وچی کړي. دا به د بین المللي قوانینو په اساس او نورمونو په اساس او معاهداتو په اساس باندې وي.
د کابل سیند د اوبو په اړه د پوهانو غونډې د اوبو د ویش ترڅنګ د یاد سیند په اوبو کې ورځ تر بله د خزلو او نورو کثافتونو د سیواوالي او د اولس لپاره په ښه توګه د اوبو کارولو په غرض شوې څېړنې هم وړاندې کړې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لن خبرونه له اسرار علم مومن نورو.
د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف مشر ویلی چې پاکستان ورسره د مالی مرستې لپاره خاص کړی چې دارنګ د هیواد د اقتصادي چیلنجونو په حلولو کې ورسره مرسته وشي. د مالی نړیوال صندوق مشر کریستین لیګارد په یو بیان کې ویلي دي چې نن د انډونیشیا په بالی کې د پاکستان له خزانې وزیر اسد عمر سره په ملاقات کې پاکستان دغه خواست کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د 50 لک کورونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته وکړه. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د نوی پاکستان هاوسنګ سکیم په نوم د دې منصوبې پرانستلو پر وخت ویل چې دغه کورونه به په راتلونکو 15 کلونو کې جوړیږي. د کراچۍ ترګری مخنیوي عدالت د نقیب الله مسعود د وجنې پلټونکي افسر ته امر کړی چې د مفرورو ملزمانو په اړه رپورټ زر تر زره برابر کړي. د ترګری مخنیوي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د قتل کیس د اورېدنې پر وخت د ملزمانو د نیولو ناقابل ضمانت ورنډ اهم جاری کړ. یاد وی چې د نقیب مسعود د روان کال د جنوري په 14 وجل شوی وو. د کراچۍ د ملي رئیس چور او انوار ادا کړو چې نقیب مسعود ترګر وو له پولیسو په مقابله کې وجل شوی، خو بیا وروسته د پولیسو تحقیقاتي ډلې ویل چې نقیب بې ګناه وو. تمرا چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. ټاکل شوی چې د اکتوبر پر 6 په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. او په دوبی کې روان د پاکستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ میچ په اخیری ورځ استرالیا دا وخت 15 وکټو په تاوان شاوخوا 215 رنزونه جوړ کړي. پاکستان لوبډلو استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره د 422 رنزونو هدف ورکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت مشال ریډیو نن د تاسو لپاره یو خصوصي پروګرام جوړ کړی دی. احمد شاه اعظمي به په دې سټوډیو کې د تاسو سره وي. دا پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي. مایک ورته سپارم.
ډیر مننه ملیحه. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، نن د اکتوبر پر 11 د ماشومانو جنونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد ماشومان انجونې د تعلیم او هنر په ګڼه سمبالول او دوی ته په ټولنه کې د یو مساوي وګړي حق ورکول دي. دا مهال د نړۍ په یو عرب ځوانانو کې به 600 میلیون انجونې راتلونکي لسیزه کې په کاري چاپیریال کې داخليږي. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې مدا ویار په برخه دي چې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د ماشومان انجنونو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی، د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ښاغلی عارف تبسم، او سره د دوو لونو یو پښتنه مور جمیله پالوال میلمانه دي. لمړی به ضیاءالدین یوسفزی ته ورسو، خو فکر کوم چې دا هغه د ټلیفون لیکله وصل سوی نه ده. خو ځو د عارف تبسم پر لور. عارف تبسم د پښتو ژبې لیکوال او شاعر دی او دا وخت د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی 4 لوڼې لري او هیڅ نارینه اولاد تر دې دمه نه لري. ښاغلی عارف تبسم صاحب، تر ټولو مخکې خو دا راته ووایاست چې په پښتني ټولنه کې د لوڼو په نسبت نارینه ته زیات ارزښت ورکول کیږي، ټولنه زیاتره خلک ارزښت ورکوي، نو تاسو د 4 لوڼو پلار یاست، څه احساس کوي یا څه ډول د خپل ماشومانو جنو روزنه کوي، په دې اړه څه راته وایست؟
یقینا دا خبره ده چې زموږ ځکه پښتانه چې دی خو یو قبایلي معاشره ده او په قبایلي معاشره کې هر ځای چې وي د نر اهمیت زیات وي ځکه چې هلته نر د دې دپاره په افرادي قوت کې زیات غوښتل کېږي چې جنګ په وسي او میدان ته لاړ شي او نور داسې طریقې دي چې هغه دي د پرمختګ دپاره استعمال شي. خو زما لوڼې دي بچیانې دي زه خو دا وایم چې لوڼې چې څومره مینه کوي لوڼې چې له خپل مور او پلار سره څومره خواري وړي څومره خلوص ورسره لري هغه شاید د نر اولاد په شکل کې هغه رنګ نه وي. خو خبره دا ده چې دا غواړي چې ته څه چلند ورسره کوې ته په کوم رویه ورسره ساتې ته خپلې ماشومې لور ته کومې مواقع ورکوې دا ډېر زیات اهمیت لري. نو ما خو په خپل کور کې دننه هیڅ داسې امتیازي سلوک نه دی ساتلی چې هغه دې ما ته یا زما بچی ته دا ورفیل کړي چې دوی چونکې زنانې دي یا دوی انجونې دي نو دوی په ژوند کې څه نشي کولی. نو زه خو په خپله داسې یوه امتیازي رویه په خپله کورنۍ کې په خپل کور کې نه ورسره ساتم.
او بل تبسم صاحب ټولنې ته کراسو په ټولنې کې هم له ډېره وخته د نارینه اولاد غوښتنه کیږي یا ټولنه هم که کورنۍ مشران یا که د نورې زیاتره زیادوم اکثره یادوم ټولنه یادوم هغه هم دا غواړي چې یو الک ولري لکه څنګه چې تاسو ویل چې هغه دا وایي دا زموږ د جایداد وارث یا دا زموږ دپاره یو نوم بیا پیدا کړي یو نوم وګټي. نو د ټولنې د کوم غبرګون سره تاسو مخامخ شوي یاست ځکه چې تاسو نارینه اولاد نه لري؟
کله نو تر دې ټولو غټ ریزیسټنس وي هغه د کور د زنان له خوا ځخې مطلب زما مور چې کومه ده هغه ډېر زیات دا خواهش لري او دا دغه لري چې زما د نارینه اولاد وي. او په معاشره کې دننه هم کله چې ته دا ووایه چې یاره زما دومره لوڼې دي اول یا که ته دا ورته وایه چې واده مې کړی دی نو اوله پوښتنه یې دا وي چې څو زویان دي مطلب دا هم نه وایي چې څو بچیان دي څو زویان دي یعنی بچی چې کومه ده انجلۍ چې کومه ده لور چې کومه ده هغه یوان کس په بچیانو کې نه شمارل کېږي. خو زما بیرته له دوی سره ارګومنټ دا دی چې دا یو قبایلي ذهنیت دی له دې ذهنیت څخه راوتل په کار دي. د میراث خبره ده د جایداد خبره ده دا په کار دا دی چې زه جایداد خپل خور ته هم ورکم زه په جایداد کې برخه خپل لوڼو ته هم ورکم او د تر کومه حده پورې چې د نوم خبره ده چې زه نوم نسم پیدا کولای کنه نو زما زوی به زما لپاره څه نوم پیدا کړي زما لور زما لپاره لوی نوم پیدا کولای شي. د دې غټ مثال زموږ په خپل ټولنه کې د ملالی یوسفزی په شکل کې مشت موجوده دی چې ملاله چې کومه ده هغه اوس د پلار دپاره د یو پهچان د یو پېژنګلوي ذریعه ده. ضروري نه دی چې هلک دې وي نو هغه د پلار یا د کورنۍ یا د خاندان د نامه دپاره څه کولی شي یا څه کردار لوبولی شي. نو دغه ذهنیت څخه راوتل په کار دي. خو زه دا غبرګون ډېر لایټ اخمه کنه ځکه چې زما دننه دا خواهش نشته چې یاره زما لوڼې دې نو زه نیمګړی یم زه خو ځان دې زیات مکمل ګڼم او خوشنصیبه ګڼم چې زما لوڼې دي او هغوی له ما سره مینه کوي او زه تر هغه زیاته مینه له دوی سره کوم.
او د نجونو په ښه روزنه کې د نجونو په پرمختګ کې تاسو څه څه ګامونه هغه پورته کړي دي چې نجونو ته دا احساس ورکړي چې تاسو یو ښه پلار یاست یا تاسو د دوی د ښه راتلونکي لپاره پر دوی باندې پام کوئ یا د دوی لپاره هلې ځلې کوئ؟
یقینا تر ټولو بنیادی حق چې کوم دی هغه د تعلیم حق دی. زما سکیم بچان دي لا هغوی سره چې زه تر څومره حده پورې کولای شم په ښه سکولونو کې مې اچولي دي یعنی په خپل سکول ته وړم راوړم او دوی ته دا احساس نور کوم چې دوی به زه دې پرې خپل چا باندې واړوم او هغه دې سکول ته وړي او راوړي دي او زه دې په خبر نه یم او ورسره کښېنم خبرې ورسره کوم د خپل رسم و رواج په مطابق ورسره غېږم دغه احساس په دې کې دننه نه پیدا کوم چې دوی دا وایي چې یاره زموږ په کور کې اولی هلک نشته یا ولې دغه نشته. نو هم دغه رنګه چې څو اپرچونیټیز کېدلی شي زه خپل وس کوم کوشش کوم چې وایې ګرځوم د باندې بوزم دلې د پاکستان په مختلفو برخو کې وګرځوم چیرې چیرې چې زه ځم هر هغه هر اکسپوژر زه ودی ته ورکوم هغه هر اپرچونیټیز زه ودی ته ورکوم چې په دوی کې دننه دا احساس پیدا نه شي چې دوی یا نیمګړي دي یا معاشره چې کومه ده دوی خو نه دي نیمګړي، لیکن معاشره چې دغه دوی نیمګړي ګڼي نو هغه یو کانفیډنس یو اعتماد چې دی هغه زه کوشش کوم پر هر قدم باندې له دوی سره شیر کوم چې په دوی کې دننه هغه اعتماد پیدا شي.
او ورسې پوښتنه به مې دا وي چې ټولنې ته د نن ورځې په مناسبت څه پیغام لري؟
ټولنه ما د ټول قبایلي ذهنیت څخه راوتل پکار دی. ټولنه باید سي دا وګوري چې زموږ په معاشره کې دننه نیم مزمور آبادي سي دا غشې دي. دا ممکنه نه ده چې موږ دي د شوزو د لونو د خوندو د خپل کورودانو بغیر د یو ترقی چې کوم ثمرات دي هغه دي عمر سره ورسیږي. نن که موږ د بدبختۍ سره مخامخ یو نو په هغه کې تر ټولو لویه بدبختي دا ده چې موږ له خپلو زنانو سره انتهایی کم مطلب محاکم ورکړي دي او داسې سلوک ورسره کوو چې هغوی په نورو معاشرو کې ته دا ویلی شي چې هغه تر حیوانانو هم بدتر سلوک دی. نو په کار دا دی چې موږ که ترقی کول غواړو، موږ که په دې دنیا کې له نعمتونو له لذتونو څخه خوند اخیستل غواړو، په هغه کې خپله برخه غواړو، نو موږ به له خپلو زنانو سره څنګ په څنګ د هغه ترقی په لاره باندې سفر کوو.
ډېر مننه عارف تبسم صاحب د مشال رادیو سره د خبر کولو.
مننه تاسو ډېر مننه.
از موږ غله مشال رادیو څخوري دا وخت د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د ماشومانو جنو د تعلیم د نړیوال مبارزې ملال یوسفزی پلار زیاودین یوسفزی د برتانیې له برمنګم شهر څخه را سره ملګری سوی دی. یوسفزی صاحب تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاس وایم.
ډیر مننه.
یوسفزی صاحب تاسو د یوې لور او دوو زامنو پلار یست. لمړی دار ته وایست چې کله له واده وروسته ستاسو لومړی ماشوم یوه انجلۍ یعنی ملاله وزېږېدله، نو ستاسو او ستاسو د کورنۍ څه غبرګون و؟ ځکه چې په پښتني ټولنه کې زیاتره خلک د هلک په زېږېدو زیات خوشاله کیږي.
خوشاله اوسي دا څنګه چې تاسو وې زه د دوه زامنو یوې لور پلارې ما او زما خپل یو نظر او زما د کورنۍ یو مختلف نظر درو زما د ماشومانو په حواله ما ته یاد دي چې ما لا واده هم نو کړی په هغه وخت کې ما به چې کله څنګه چې ځوانان په خپلو رومانوي خیالاتو کې د پلار والی سوچ کوي نو ما به سوچ کوو چې یاره زه به د یوې لور پلارې مو بیا دغه مشهوره ټپه یا شعر چې کومو دا به ما ولوستو چې یاره نه هزار زلمي ورغلي تر کماله نه یوه ملاله مې ونواله. نو زه د واده نه ډېر مخکې چې دی په 20 کالو کې 21 کالو کې زه د صنفي امتیاز په حواله ډېر حساس وم، ځکه زما 15 خویندې وې او هغې کې یو تنه هم چې دی سکول ته نه وم ورغلي، هغې تعلیمونه نو کړي. بیا ما په خپل تعلیمي دغه کې ژوند کې چېرته خپل په کلاس کې یو جنۍ طالب علم ما سره نه وه ملګري، یا زموږ د کلي جنکۍ چې وې هغه سکول ته به نه تللې. نو بیا چې کوم قیادي سلوک به ما خپل په ټولنه کې څنګه چې تبسم سی وای چې را قبال د قبایلی سوچ د وجنا د پیټریاکی د وجنا چې کوم سوچ والتا، نو دا کې ځینو ته ډېر حساس ما او نو ما د نه د یو لور د پلار کې دوه خواهش ډېر چې رښتیا درته وایم او زه دا دلې شم چې کله ملاله پیدا شنو لکه ما هغه ماشوم و چې د چا ما انتظار کو، نو زه به انتها خوشاله ما ماته سحر یاد دی چې کله هغه پیدا شو او زه لاړم ما دا سحر موچو ته قربان مالی وای سحر وختي وخت او چې کله ما داغه په سترګو کې وکتل نو هغه ډېر روحانه زلیدون کې سترګې وي او لکه دا چې نه ښکاره ده چې دا چاته په دغه وخت پیدا شوی لکه دا چې د دې چاته یو افته شوی لکه دومره پاکه ساک او ښکلې. نو ما هغه وخت کې محسوس کړ چې یاره زه د خدای پاک یو ډېر خوش قسمته پلاری ما او زه د په ما ډېر لوی رحمت شوی دی په دغه سحر په دغه ورځ. نو زه په خپله باندې به انتها خوشحالم. البته لکه څنګه چې زمونږ په خاندانونو کې کورونو کې خلک چې دی علاقانو ته زیات خوشحالیږي جنکو ته کم خوشحالیږي، نو دغه یو کیفیت وو. لکه زه به دا ووایم چې زما باقي کورنۍ چې وه هغه د هغې په راتلو که خفه نه و خو هغه سې اکسایټډ نه و هغه سې خوشحاله نه و چې کم هغې زامنو ته.
یوسفزی صاحب دا غوړسته ملاله لوی اسو تاسو دوه نور زامن پیدا سول خدای درکړل، بیا دا غوړسته د ملالی او تاسو د زامنو ترمنز په کورنۍ کې آیا تاسو کورنۍ یا ټولنی څه توپیر کاوه څه فرق کاوه د غسنفی امتیاز تاسو ورته وایست؟
نو ما خوبتا ہو ما پیج دیتنے زخو پا سکس ما سنفی تو پیرو امتیاز بانی یقین نشا تما نا دا یو آئیڈیالوجی پا تھاور او نا عملا زخو بالکل دا برابر مشکو ما پہر حوالا باندی چی تول انسانان برابر دی البتہ زما دی کورنۍ د غاړې نه لکه زما پلار دی خدای وبخي هغه په لکانو هغه د لکانو سره ډېره مینه کوله نو هغه لکه چې سره رواجونه په شروع کې خلک نو هغه د ملال په حواله هغه رواجونه چې زما سپورت نه کو خو بیا چې کله زما زامونو شونه دغه کول غوښته بیا ما وی چې نه زه دا ستا سپورت نه لمه ځکه چې زما د ماشومې په حواله تاسو سپورت نه کړی یا لکه زانکو وا نو موږ چونکې زمونږ دومره وس نو مونږ گاونڈیانو نا لکه یو زڑا زانگو چی دا سیکنڈ ہیڈ چو دن کل کلوائیو نو ملال دا پارا اغم مونگا آخستیوا نو بیا چی زمان زامر شو نو ما تو پیگئی دی چیار دی ما شمل زانگو نو مینا دی بم بدا زانگو کے زنگی آو مائی چی کم اکی دا زنگی دلی دا چونکی آو
بلدار وخت تیرې دی ستاسو مرسته و ستاسو هڅونه و چې ملاله تر یو مقامه پرې ورسېدله او هغه اوس د تعلیم د نجونو د تعلیم یو نړیوال مبارزه ده او د سولې نوبل جایزه یې وګټله د ټول نړۍ کې کم عمره ترین هغه جنۍ ده یا هغه کس ده چې هغې دغه جایزه ترلاسه کړې ده خو په کلي کې په کور کې ملاله ستاسو په نامه پیژندل کېدل چې ملاله د چا لور د دی بول دا د سیاسدین یوسفزی لور ده خو نړۍ بیا داسې نه ده نړۍ بیا وایي چې زیاودین یوسفزی څوک دی هغه دا د ملالی پلار دی د ملالی په نامه تاسو پیژنئ نو دغه سفر ته تاسو څنګه ګوري څه احساس کوي چې اوس په نړۍ کې خلک تاسو د ملالی د پلار په نامه پیژنئ او په کلي او کور کې ملاله ستاسو په نامه پیژندل کېدل
حقیقت دا دی چې ملاله د حملې نه مخکیم که زما دا خبرې د سواد خلک زما دوستان چتاوري نو دې هغې د دې خبرې گواه دي چې ملاله د حملې نه مخکې یا د نوبل د جایزې ګټلو یا د نورو جایزو د ګټلو نه مخکې هم په سواد کې چې کله هغې خپل هغه فعالیت کوو د خپلو حقونو دپاره د جنکو تعلیم د حق دپاره نو هغه د حملې نه مخکې هم دومره نوموړی شوې وه چې تاسو یقین وکړئ چې زه به خلکو چونکې زه د سکولونو د تنظیم مشر وم نو چا به چې زه پروګرامونو ته غوښتتم او زه به سټیج ته راغوښتم نو داسې مسکی به شو او بیا به یې ووایي چې اوس مونږ لکه زیاالدین یو یوسفزی وی نه نه ملال پلار ته ووایو چې هغه راشي خبرې وو دغه اعزاز چې دی ما ته په خپله ټولنه کې هم حاصل شوی په هغه وخت کې چې په ملال بریز نه شوی د هغې نه مخکې زه به چې په سواد کې مختلفو محفلونو ته تلم نو زه زیاالدین کم پاتې شوم او د ملال پلار زیات وم او تاسو یقین وکړئ چې تاسو دا تپوس کوئ چېره په ټوله نړۍ کې نن زه د هغې په نوم پېژنده کېږم ما سره یو ځل یو زنانه صحافي خبره کوله ما ته وي چېره که زه تاسو د ملالې پلار ووایم نو ته خو به بد نه ګڼې لکه ته خو به دغه نه فیل کوې چېره زه زما خپل یو دغه دی ما نه دا خو زما لپاره لوی اعزاز دی او ما خبره دا ده چې زما د ژوند تر ټولو غټ اچیومنټ دا دی چې زه د خپلې لور په نوم پېژندې شم زما خو اچیومنټ دا دی نو زه به خپل په اچیومنټ باندې خدای مکه دغه کېږم لکه څه ورته وایي شرمېږم یا به هغه ښه نه ګڼم خو حقیقت دا دی چې زه ډېر زیات خوشحاله شم او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه د هغې په نوم پېژندې شم ځکه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ په ټولنو کې په قبایلي معاشرو کې صرف پښتون نه چې چتم څومره قبایلي معاشرې دي او پتیاتر سوسایټیانې دي هلته کې چې کوم دی سړی دغه چې کوم دی د جنې خپل شناخت نه وي د جنې یا د ورور یا د پلار یا د زی په نوم پېژندې شي ما ته یاد دي چې ما به خپله مور ډېرې خدای وبخي هغه به چې ما ډاکټر ته بوتله نو ډاکټر صاحب به په پرسکرپشن کې یعنې په دوایي په هغه چټۍ کې به یې لیکل او د ضیاءالدین مورو یا زما د پلار نوم به ولیکو چې د هغه کورودانې نو وګوره شناخت ډېر زیات ضروري دی نو ما دپاره دا ډېر د افتخار خبره ده چې یاره نن په زه د ملالې په نوم پېژندلی شم او زما دا خیال دی چې یاره دا ډېره مهمه ضروري خبره ده چې مونږ په جنۍ او پالک کې هیڅ توپیر ونه کړو، هیڅ فرق ونه کړو، دا د خدای یو شانت انسانان دي. او لږ ځې خلک وګوري چې یاره دا دې نه یو کورنۍ جون ته څومره خوشحالي ملاوېږي.
ځینې خلک دا هم وایي په هر کور کې ملال شته، خو د ضیاءالدین یوسفزي غوندې پلار نسته. لکه تاسو چې څومره هڅونه وکړه، څومره مو هغه رامخته کړه، څومره چې مو د هغې سره خواري وایستله او د هغې څخه مو ملاله خو وه، خو بیا هم تاسو یو بیل شانتي ملال ورسره جوړه کړله. نو د هغو خلکو لپاره ستاسو پیغام څه دی چې هغه یوازې د نارینه په زیږیدو خوشحالیږي او هغه لور د دې وړ نه ګڼي چې هغه به سبا د دوی لپاره د ننګ په میدان کې ودرېږي، هغه به د دوی لپاره یو ښه نمر وګټي؟
نو دا څنګه چې زمانه مخکې دا ستاسو سره په پروګرام کې څنګه ډېر قابل
ښکاري
خبرې وکړي، عارف تبسم صاحب چې کومې خبرې وکړي، زما دا خیال نه چېره په دې کې چې کومه بنیادي خبره ده، هغه دا ده چې مونږ ته په خپلو جنکو باندې یقین کول چې دا ډېر زیات ضروري دي. مونږ باید چې د هغې په صلاحیتونو او د هغې په قابلیتونو یقین وکړو. او مانا اکثر خلک تپوس کوي چې یاره تا د ملالې لپاره ډېر څه کړي دي او د هغې تربیت ته، زه چې مانا دا تپوس مه کوئ چې ما څه کړي دي، مانا اصل تپوس دا وکړي چې ما څه نه دي کړي، ما د هغې وزرې نه دي پرې کړي. نو زه وایم چې مونږ په پښتانه یا نورې داسې معاشرې چې کمی دي، حالات ډېر ښه بدلي دي، خو بیا هم ډېرې مسلې اوس هم شته چې که مونږ د خپلو جنکو وزیر پرې نه کړو او مونږ هغې ته اختیار ورکړو، مونږ هغې ته د تعلیم حق ورکړو، مونږ هغې په کم عمر کې هغې په دې مجبوره نه کړو چې د هغې د واده وشي، مونږ د هغې د مرضۍ خلاف هغې واده نه کړو، نو دا داسې خبرې دي چې د هغې د وجې نه چې کوم دی زمونږ په معیشت کې، زمونږ په سماج کې، زمونږ په معاشرتي ژوند کې یو ډېره لویه خوشحالي او یو ډېر لوی معاشي استحکام راتلی شي. ګوره چې د ورلد بینک او د ملالا فنډ یو سروې مطابق که ټول ترقی پذیر ملکونه ټولې ماشومان چې کوم دي هغه 12 کاله تعلیم دې ته ورکي، نو مونږ چې د دغه ملکونو په معیشت کې به $13 trillion اضافه به وشي. یعنی ایپل کمپنی نن دا ټوله لویه کمپنی ده، دا هغې هغه چې کومه ساسه ده هغه یوازې $1 trillion ده، نو $13 trillion اضافه تاسو وګورئ. نو په معاشي د ماحولیاتو دپاره، یعنی په هر حواله باندې چې کوم دی، جینکو آزادي، د هغو خوشحالي، د هغو سوکالي، د هغې تعلیم چې کوم دی بنیادي، او دغه ټولو ته چې کومه یوه لاره ده هغه د تعلیم لار ده. نو ځکه زمونږ ملالا فنډ چې کوم دی هغه هم داسې هدف دا دی، دا دی ویژن، دا دی ویژن زمونږ، دا دی زمونږ فکر دا دی چې هرې ماشومې ته دا حق ملاو شي چې هغه د خپل سبا انتخاب په خپله کولی شي، چې هغه د خپل مستقبل انتخاب په خپله کولی شي، او هر ماشومې ته دا حق ورکول پکار دي. دا داسې حق دی چې هغه د 12 کاله کم از کم مفت معیاري تعلیم چې کوم دی هغه ته ورکړی شي، دا باقي کارونه به هغه بیا په خپله کوي.
صحیح. ښاغلی ضیاءالدین یوسفزی صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ سره مو د مشال راډیو په دې خپرونه کې برخه واخیسته. ښه وخت ولري.
ډېره مننه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن د اکتوبر پر 11 د ماشومان نجونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. اوس یوې پښتنې مور ته ځو چې یوازې دوه لوڼې لري او د هغوی مور ده. جمیله پالوال صاحب را سره ملګری شوې ده په خبرونه کې. جمیله پالوال صاحب، تر ټولو مخکې خدای راته وایست چې ستاسو دوه لوڼې لري، نو د لوڼو په پیدا کېدو سره ستاسو په کورنۍ کې څه غبرګون وښودل سو یا په ټولنه کې څه غبرګون وښودل سو؟
زما سلام دی وتا چې موږ په کورنۍ کې ځکه خپل د کورنۍ سره دغه کېژما چې ما خپل د یو سیاست په سر د نو قتل سی دی او لور په سر راته قتل سی و. ما څنګه دومره دا ماته ویل و چې یو لور یا اولاد باید ځان تثبیت کړي په هر اجتماع کې، چې خصوصا په دغه کې په غربي دنیا کې دی، باید ځانونه تثبیت کړي. دواړه باید خپل مکتب وزي کاشکې. نو په دا خاطر زه خپل چټشات وایم، زه ډېره خوشحال وم، زما خاوند کورنۍ ډېره ډېر خوشحاله وه چې یو اولاد، یو سالم اولاد مې په کور کې وسو. نو دا فرق متوسطن په دې نه پېدلې چې دا اوس لور ته کزوی دی نو دا فرق دی یو اولاد دی او موږ دا مسولیت لرو چې دی و اجتماع ته سالم اولاد تقسیم کوي دغه یو وړاندې کو نو یعنی دا شی دروس په فکر مستنه پیدا شوی چې دا اوس لور ته کزوی دی
ښه او د ټولنې خبرګون کراوه شایست چې ځکه چې زموږ او ستاسې دغه پښتني ټولنه بلکې ټولې قبایلي ټولنې داسې دي چې زیاتره خلک یې پالک زیات خوشحاله کیږي نو آیا هغوی تاسو ته ځین وخت داسې نه دی ویلي یا ځین وخت تاسو ته دغه څه خبرګون نه دی شودلې چې کاشکې نارینه اولاد مدرلو د انجن چاته پر شنو ورځي یا دا هغه سي خبري
متاسفانه دا ځین وخت ماته د شوزو خو دا شی وري بیا راته ویل سوي دي یا دا سوي دي غیر مسکیمن را رسول سوي دي چې دا بیچاره دوی لونی لري دا سوي شي ته سوي نو زه ما وته هغه ویل دي زبل چاته مال دغه لونی دغه کومش دا سوره زول کده زمونان چې روزي دا شرایط دا سود دي هغه شان ته ماته کو ته دغه کو د زموږ آینده زمونان دي ته دی لونی نه دي یعنی لونی ته مش نه پېژنم چې ول په تاسو سترګو ګورو موږ به زه د خپل اولاد د خپل دغه دغه رقم تقسیم کو یعنی د ژوند دی موجود پر رقم دی لوی نکو موږ باید د انسان پر رقم لوی کو چې دا اولاد ته لور د کزوی ده موږ باید د خپل د خپل ارزښت اول ورشيو چې دې څه ارزښت خپل اول لري دوه هم د په اجتماع کې څه ارزښت لري دې ته باید د انسان پر رقم دغه کو تربیه کو ویروس چې هم د ځان په دغه سي هم په کاټه تمام سي هم دي ما په کاټه تمام سي نه په دې چې څو سلوري پر ساده و ما ته باید په کو کې پاتې سي ته باید په خلې وکي ته باید جارو وکي ته باید هغه وکي او د دې حق چې دی هغه و د سیټ ورکو چې ته نو زه ته نو ته ما هغه نه فارج پیندک بیا ته ما دغه کې بافر شي اولې ما ته ډوډۍ راکړې ما ته دغه راکړې دا اصلا غلط کومې دي چې موږ یې کوو هیڅ وخت د اولاد سره اول دا فکر ونی کې چې ته زما آینده دغه روزي رسام دی ته ما ته ډوډۍ راکړې ته ما ته زغم خورې سره به د اجتماع ته اول د خپل اولاد او انسان پر رقم تقسیم کې چې هغه و اجتماع ته خدمت وکړي او هیڅ وخت دغه ونی کې دا توقع ونی کې دا کلورې کزوي خصوصا موږ متاسفانه د لوپ دغه حق ته شولاندې کوو او دا هغه حق و د زوی تور کو او په خپله کې ونه چې دغه سم یعنی هغه نتیجه یا هغه شی چې موږ انتظار لرو نه ځنی لاس سره ورو نو زه کوم چې موږ باید خپل اولاد دواړو ته کلو دې کوي باید د انسان سره وګورو دغه څه ورزو اجتماع ته دغه کو چې دی په اجتماع کې خپل ځانون تثبیت کړي
صحیح
اوس تک
سی جمیلا پرواز صاحب زما ورستی پښتنه بدایوي چې شذو ته په دې لړ کې تاسو پیغام څه دی ځکه چې زیاتره وخت شذې هم دا غواړي چې نارینه اولاد پیدا سي او تاسو ویل چې شذې هم داسي غیر مستقیم توګه باندې دغه سي نظر وړاندې کوي نو شذو ته په پاکي پیغام ولري
نا پیغام فوس بیا هم زړه ته وایم چې زموږ دغه جنې دا د نور لونی ته د سبا دغه منډې دی د سبا د دغه جنې کوم شی تر بیا کو شی ورو زو د دې حق وا کوم نور څه نه ما ده د دې حق چې د دې حق دی چې د تعلیم ورکو د دې څه تربیه ورکو د دې څه مینا ورکو محبت ورکو د دې څه وای چې د دې د کورنۍ ته بشره غلی یاست د دې زمر د زړه ته ټی دغه څه ورو زو کدی په خپل دغه ارزش پوسی چې دې ارزش په خپل کورنۍ کې لري کدی ی کوسی دی ارزش په خپل اجتماع کې لري د دې غون دغه د لورن کیږي هم د کوم کې او کدی په مثلا اولاد ته پیسې او احترام ولري ته د احترام ته لور ته ولري او دغه ته لري کدی په دې پوسی دی په هغه اندازه کار ش لور ته کیږي شخور کې ژوند وبروته شمور کې ژوند او اولاد ته شمرمن کې ژوند خوانته که موږ تاسو شان ونه کو د نن ورځې ولون ته دغه احساس ونه کو دي دغه څه ونه روزو یا د دې څه شان نه جوړي ژو پاینده کې دغه پیښې چې نور ته دیوای چې ته ولې زوینه لري دا ګر شان دې شو څه پیښې نه ده نه نو
صحیح سمه ده ډیر زیات مننه جمیلا پالوال صاحبہ زموږ د مشال رادیو روان خبرونه پر همدې ځای پاتره سیری روان خبرونه د اکتوبر 18 نیټه د نن د ماشومان جون نړیواله ورځ و د دې ورځې مقصد ماشومان جون د تعلیم او هنر په ګڼه سمبالول او دوی ته په ټولنه کې د مساوي وګړي حق ورکول دي لدې سره سم زه احمد شاه زمي تاسو ته اجازه غواړم راتلونکو غړي به هرون بچا هنري غړي وي